سحر لس بجے شوری دن کو دا مشال ریڈیو پا دے دوئے ما یو سات خبرونه کی بیا هم ز هارون بچال تاف سرائم سلامونه می و ما نئی پا خبرونه کی دا پاکستان پا مرکزی حکومت کی دا سفران دا وزیر دا خبری کانفرنس پا رہا ہو رہی چی پا شمالی وزیرستان کی دا پاکستانی پوز دا روان و ملیاتو پا رہا اکڑے دے نغراز دا حمدی ملیاتو پا رہا دا چارو دا شنون کو دا نظرونو دا پاکستان دا سیاسی و مذہبی گندونو دا اکسل عملونو او دا خیبر پختونخوا حکومت لخوا دا صوبے غریب و خلکو تا پارزان نرخونو دا خوراکی توکیو ورکولو دا پروگرام دا پیل پا رہا رپورٹونه دا تلرو دا افغانستان و پاکستان لپاره دا امریکا دا ځانګړي استازي د کابل د خبری غونډې د حال ترڅنګ ونیزه خبرونه تاندې هلي هم درته اورو خو پیل د خبرونو نه کوو چې منور شای وړاندې کوي.
اول د خبرونو سرټکی د پاکستان حکومت وايي ممکنه ده چې د وسلوالو خلاف د هیواد په لویو ښارونو کې هدفي عملیات وکړي. امریکا ویلي د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو امیدواران، انتخاباتي کمیشنونه او افغان حکومت په شفاف ډول دغه عمل ترسره کولو ته ژمن دي. او د ملګرو ملتونو مشر وايي هیله مند دی چې ډیر ژر به د اسرائیل او حماس ترمنځ ډزبندي وشي. او اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان د ریاستونو او سرحدي سیمو مرکزی وزیر عبدالقادر بلوچ ویلي ممکنه ده چې په کراچۍ، لاهور او اسلام آباد کې هم د وسلوالو خلاف هدفي عملیات وشي او دا چې د ترهګرۍ خلاف جنگ به په هر حال کې ګټل وي. پرون په اسلام آباد کې یوې خبری غونډې ته د وینا په وخت عبدالقادر بلوچ وویل کېدی شي چې قبایلي سیمونه علاوه د هیواد په بیلابیلو لویو ښارونو کې هم د وسلوالو خلاف هدفي عملیات شروع کړی شي. نوموړي زیاته کړه حکومت د شمالي وزیرستان د کډوالو د مرستو لپاره کافی وسایل لري او پروانه کوي چې نور څوک امداد کوي او کنه. عبدالقادر بلوچ په دغه موقع ویل چې نادرا تر دې دمه د 500,000 کډوالو خاندانونو تصدیق کړی دی. د یو سوال په جواب کې نوموړي دا هم ویل چې د پوځي عملیاتو د ترسره کېدلو نه پس د کډوالو خپل سیمو ته د واپسۍ عمل کې به لږ تر لږه درې میاشتې وخت لګي. تیره شپه سوات تختبند منګوره کې ناصرګند وسلوالو په خوانه د امن کمیټې غړی په جمعات کې دننه په ډزو وشتلې دي. د منګوره رحیم آباد پولیس تانې محرر رحمت علي بیگا مشال ریډیو ته ویل چې د تختبند اوسیدونکو عمر حیات نومې دغه تن هغه وخت نامعلوم وسلوالو په ډزو وجلې چې د مسخوتن مانځل لپاره جمعات ته ورغلې وو. د پیښې نه پس پولیس او پوز په ګډه دغه سیمه خپل ولقه کې اخیستې او د لټون عملیات یې شروع کړې دي. تر دې دمه د دې برید پلان چا په غاړه نه اخیسته. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي جیمز ډوبن وای د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو د دویم پړاو د رایو د بیا شمیرند عمل په اړه د ولسمشر حامد کرزي انتخاباتي کمیشن نو د دواړو امیدوارانو سره ملاقات کړی دی. نوموړي پرون په کابل کې خبريالانو ته د وینا په وخت وویل په انتخاباتي عمل کې شامل ټول القونه غواړي چې دا بهیر په شفافه توګه سرته ورسیږي. جیمز ډوبن دا هم وویل چې امریکا د افغانستان په انتخاب باتی عمل کې هیڅ مداخلت نه ده کړې. نو موري زیاته کړه
زه فکر نه کوم هغه څه چې مونږ وکړل هغه د لاسوهنه وي. مونږ دلته د کاندیدانو او د ولسمشر په بلنه راغلي وو. زما په نظر هغه موافقه چې تیره اونۍ د دواړو کاندیدانو ترمنځ وشوه د عامو خلکو سره د آرامۍ لپاره یو مرسته وه. د دې بهیره پراخ ملاتړ وشو. خلک باوري شول چې له دې عمله به داسې حکومت رامنځته شي چې د افغانستان د ټولنې ټول عناصر پکې شامل وي، البته د بایلونکي او ګټونکي کاندید په ګډون.
د یادونه وړ ده چې د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو د دویم پړاو په سر د دواړو امیدوارانو ډاکټر اشرف غنی او د ډاکټر عبدالله عبدالله ترمنځ د کلکیچ رامنځته کېدلو نه پس د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری منځګړتوب کړی چې په نتیجه کې دواړو امیدواران د وټونو بیا شمیرلو ته تیار شو. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. ملګرو ملتونو مشر بان کیمون تما او یقین څرګند کړی چې منځنی ختیځ ته د هغه بیړنی ماموریت به ډیر زر د حماس او اسرائیلو ترمنځ روانه جګړه ختم کړي. نوموړي دا څرګندونه د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل ته د مغربي پټۍ د ښار رملانه په ویډیوي کانفرنس د وینا په وخت وکړي. په عین حال کې د امریکا د خارجه چارو وزیر پرون جان کیری پرون په حماس باندې ټینګار وکړ چې د اسرائیل سره د دې شخړې د ختمولو لپاره لپاره هغه مذاکراتي حل ولټوي چې پکې د نوموړي په وینا د مصر د چارواکو لخوا د ډزبندۍ لپاره د مثبتو خبرو اترو وړاندیز شوی دی. د اسرائیل او حماس وسلوالو ترمنځ د دوه هفتو راهیسې روانه جګړه کې تر دې دمه لږ تر لږه 609 فلسطینیان وژل شوي چې زیاتره یې عام وګړي دي. دا راز د اسرائیل دوه عام وګړي او 8 پوځیان هم وژل شوي دي. غزه پټۍ چې دا جګړه پکې روانه ده د حماس د کنټرول لاندې ده. پرون ناوخته په بغداد کې یو ځانمرګي موټر بمی برید کې لږ تر لږه 21 کسان وژل شوي او 15 جوبل شوي دي. پولیسو ویلي یو ځانمرګي برید کوونکی د بارودو نه ډک گاډۍ د بغداد الکازمیه ضلعه کې خار ته په داخلیدونکو لاره یو چک پوسټ باندې ورخېجولې دي. په وژل شوو کسانو کې په دغه چک پوسټ ولاړ او پولیسواله هم شامل دي. پولیس چارواکو ویلي د برید په وخت د چک پوسټ ته د گاډو یو اوږد قطار لګېدلې و چې پکې زیاتره د رمضان المبارک د ختمېدو او د اختر د راتګ په مناسبت سره د امام کاظم زیارت روان وو. او رسته خبر دا چې امریکایي استخباراتي چارواکي وایي دوی په دې باور دي چې د یوکرین په مشرقي برخه کې د ملایشیا د سورلو جاز روسپلو باغیانو په غلطۍ سره وشتلې دي. د چارواکو په وینا په دې پیخه کې نیخ په نیغه د روس د لاس لرلو هیڅ تړاو نه دی موندل شوی. د امریکا استخباراتي چارواکي وایي داسې ښکاري چې د سورلو دغه جاز باغیانو د ځمکې نه په هوا کې د ویشتونکي اس ای یوولس نومې میزایل په ذریعه غورځولې دی. خو چارواکي زیاتوي چې دوی ته دا نه ده معلومه چې د دې میزایل د ویشتلو په موقع دغلته روسیان موجود وو او کنه، او دا راز دا هم څرګنده نه ده چې آیا د میزایل ویشتونکو کسانو ته روس خو تربیت نه وو ورکړی. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل چې منور شاه وړاندې کول په روانه خبرونه کې د نورو ترڅنګ په دغو موضوعاتو تفصیلي معلومات ترلاسه کوي. د پاکستان په مرکزی حکومت کې د سفران وزیر پرون په اسلام آباد کې په شمالي وزیرستان کې روانو پوځي عملیاتو سره پر تړلو موضوعاتو پریس کانفرنس وکړ. تفصیلی تاسو درکو. آیا د پاکستان پوځ د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې حقانی شبکه هم پنه کوي او که څنګه؟ په اړه د چارو یو شنون کې وایي چې د عملیاتو پایلې به دغه خبره روښانه کړي. او یو بل شنون کې بیا په دې اړه چې د پاکستان سیاسي او مذهبي ګوندونه په شمالي وزیرستان کې د دې هیواد د پوځ د عملیاتو په بابله ولې ډیر نه غږیږي وایي.
چې کوم شي کې پاکستاني فوج ګوتی واچي نو هغه کې بیا د لاس وخی نو بیا مشکلات جوړیږي. د پاکستان د سیاسي ګوندونه چې کوم مخالفت کوي او که حمایت کوي دواړه خاموش دي.
او په تاندې هلي خبرونه کې داونه د جامو او کورونو د یوې په خبر میشته ډیزاینرې خبرې اورو.
ما شوکو آج سره ډیر زیات سکول راځنه بیا ما یو دوه کورسې زم لندن کې کړو. آج زما ډیر فیوریټ سبجیکټ او سپورټ از ما شوک دی.
د خبرونه تر پایه مو ملتیا وکړئ. اوریدونکو، د پاکستان په مرکزی حکومت کې د سفران وزیر جنرال ریټایرډ عبدالقادر بلوچ پرون په اسلام آباد کې په شمالي وزیرستان کې روانو پوځي عملیاتو سره پر تړلو موضوعاتو یو خبري غونډه وکړه چې تفصیل یې په 13 خبرونه کې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال احمد الله راکړ.
د پاکستان د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ کوم نه 13 ورځې اغه یو خبري غونډه ته وینا کیوله چې د فاټا وروستو کراچۍ لاهور او اسلام آباد په شمول د ملک په نورو لوی خارونو کې د ترهګرو په ضد باندې ټارګیټډ یعنی هدفي اپریشن چې کوم دی په هغه باندې د حکومت غور روان دی، ځکه چې د ترهګرۍ له وجې ملک ته ډیر زیات نقصان رسیدلی دی او دا ملک نو د ترهګرۍ دغه چې کوم دی هغه نشي برداشت کولی، ځکه چې په دې ملک کې د سرمایه‌کاري ډیر زیاتې موقع دي خو غیر ملکی سرمایه‌کاران چې کوم دی هغه پاکستان ته په دې وجه ناراضي چې دلته حالات ښه نه دي. د حکومت دا کوشش دی چې د ملک نه ترهګرۍ په مکمله توګه ختمه کړي چې دغه شان نه صرف ملک سرمایه‌کاري وشي بلکې د نور ملکونو خلق چې کوم دی هغه هم د ملک ترازی. عبدالقادر بلوچ ذات کلا چې د ترهګرۍ په ضد باندې راجنګ چې کوم دی 1915 او د 1901 کې کوم هند سره جګړه شوې دا غین زیات هم اهم دی، ځکه چې موږ غواړو چې د ملک نه چې کوم وسلوال طالب وسلوال دي چې دا غي په مکمله توګه خاتمه وشي. د عبدالقادر بلوچ وینا وا چې د ډومبه د فاټانا به چې کوم دی د خلکو خاتمه کول شي او د لپاره ضربه ازب اپریشن روان دی. خو له موږ دې محل د اپریشن د ختمېدو څو وخت نشو خودله ځکه چې موږ د وسلوالو په ضد باندې مرحله وار اپریشن چې کوم دای شروع کړی دی نو چې کله دا اپریشن ختم شي نو د اغه وروسته به موږ د پاره د ټولو غټ زمونږه کامیابی چې بکمای کم چې دا وخت قریبا لس لکه پورې کم متاثرین چې کوم رجستریشن شوی دی واپس دوباره آبادکاری نه دی خپل سیمه د بوتل اغل ته دوباره آبادکاری چې کوم ده موږ د پاره به د ټولو غټه کامیابی او زیات مهم چې کومي هغه به موږ د متاثرین دوباره ځای په ځای کول وی
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو که څه هم د پاکستان پوځي مقامات وایي چې په شمالي وزیرستان کې د خو او بدو طالبانو له استثنا پرته د هغو ټولو وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي چې په دې سیمه کې میشتي او له دې ځایه تر وروستي پلانونه جوړوي خو د پاکستان د سیاسي چارو یو شمېر څارونکي بیا وایي چې د پاکستاني پوځ د دې ادعاو حقیقت به په سیمه کې د پوځي عملیاتو تر پایه تر رسیدو وروسته معلوم شي. دوی وایي چې تر وخت مخکې نشي ویلی چې پاکستاني ځواکونه به په رښتیا هم د القاعده او حقاني شبکې د وسلوالو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړي او دوی مرکزونه به له منځه یوسي او کنه. په دې اړه پیښور د ذبیح الله شفق رپورټ اورو.
پاکستانی ځواکونو د جون 15 مینیټې راهیسې په شمالي وزیرستان کې د سخت دریځ وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي چې تر دې دمه پکې د کورنیو او بهرنیو وسلوالو په ګډون د 450 وسلوالو د وژلو ادعا کوي. دوی همداراز وایي چې د عملیات د حقانی او القاعده شبکې د وسلوالو په ګډون د غټولو ترهګرو پر ضد دي چې په دې سیمه کې میشتي او له دې ځایه په افغانستان او پاکستان کې تروریستي بریدونه کوي. د سیاسي او روانو چارو کارپوه عقیل یوسف زیل ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل پاکستان په دې وروستیو کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي چې په پاکستان او ګاونډي
افغانستان کی مداخلت کے
پاکستانی چارواکی وایي چې په شمالي وزیرستان کې به پوځي عملیات له استثنا پرته روان وي خو افغان چارواکی وایي چې د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې یوازې پاکستانی طالبان په نخښه کیږي او افغان طالبانو په تیر د حقانی شبکې پر ضد چاغه هم په شمالي وزیرستان کې ډیره ده هیڅ اقدام نه کیږي. د سیاسي چارو سارون کې شمیم شاید د پښتنې په جواب کې چې آیا پاکستانی ځواکونه به په شمالي وزیرستان کې د حقانی او القاعده شبکې وسلوالو زپی ازادي راډیو ته وویل بلخوا پاکستان له افغانستان غوښتي چې په وزیرستان کې د پوځي عملیاتو په اوږدو کې دی خپل پولې ټینګې کړي سو پاکستانی طالبان د پاکستان د پوځ د عملیاتو د فشار له امله افغانستان ته نه تښتي او وایي چې که افغان او ناټو پوځیان له وزیرستانه د تښتیدونکو وسلوالو مخه ونه نیسي نو ښایي د دوی عملیات چندان نتیجه ونه لري. عقیل یوسفزی بیا وایي چې پاکستان او افغانستان د پولې په دواړو غاړو کې د سیاسي او امنیتي ستونزو د حل او تروریزم د پیاوړتیا ګواښ د مخنیوي لپاره له یو بل سره همکاري زیاته کړي.
له پیښور زموږ همکار زبی شفق وو. په پاکستان کې د خیبر پختونخوا د واکمن ګوند تحریک انصاف په ګډون مذهبي سیاسي ګوندونو په شمالي وزیرستان کې تر پوځي عملیاتو شروع کېدو لمخه د پوځي کاروایو مخالفت کړی او کله چې عملیات پیل شوي نو داسې لیدل شوي چې دغو ګوندونو یو ډول خاموشي خپله کړې ده. لاملونه څه دي؟ د عبدالحی کاکل په رپورټ کې اورو.
جمعیت علما اسلام فضل امان ډله، جمعیت اسلامي، جمعیت علما اسلام سمیع الحق ډله او تحریک انصاف هغه ځینې مهم ګوندونه دي چې تل یې د شمالي وزیرستان د فوجي اپریشن مخالفت کړی وو. تر عملیاتو لمخه له جمعیت علما اسلام پرته د نورو درې واړو سیاسي ګوندونو مشران د حکومت او سوال طالبان ترمنځ د مذاکراتي کمیټي مخکښه غړي وو خو د خبرو اترو تر ناکامۍ وروسته په 13 جون په شمالي وزیرستان کې د مشکوکه وسوالو پر ضد باقاعده عملیات شروع شو. له هغه وروسته داسې لیدل کېږي چې دغو ګوندونو د خپل موقف برعکس د شمالي وزیرستان پر کاروایی یو ډول خاموشي خپله کړې ده. وجه یې څه ده؟ خبریال او د سیاسي چارو کارپو کهار زلمی داسې تشریح کوي
چې کوم شي کې پاکستاني فوج ګوتې واچي نو هغه کې بیا د خلکو په پته ده چې کلاس وخی نو بیا مشکلات جوړيږي. او د دین دوه مغټه خبره ده چې په پاکستان په سیاست کې عوام شي دي د اړو حیثیت نشي. نو په دې دوه وجه باندې زما خیال دی چې د پاکستان دغه سیاسي ګوندونه چې کوم مخالفت کوي او که حمایت کوي دواړه خاموش دي.
خو د جمعیت علما اسلام مولانا سمیع الحق ډلې یو مشر او د تحریک طالبان پاکستان د مذاکراتي کمیټي په خوانی غړي مولانا یوسف شاه دا خبره نه مني چې ګواکې فوج دوی ته د مخالفت نه کول ویل دي.
بالکل نه، په دې سلسله کې فوج مونږ ته ویل دي که فوج خپل خلک
دا شان جمعیت علما اسلام فزرمان ډلې هم د پوځي اپریشن مخالفت کولی، خو د عملیاتو شروع کېدلو وروسته د دې ګوند مشران خاموش ښکاري. یوازې یو ځل مولانا فزرمان دوه هفته لمخه پر دې موضوع خبرې کړې او ویلي وو چې په مذاکراتو کې حکومت لچک نه ښکاره، نو ځکه خبره تر پوځي اپریشن پورې ورسېدله. دا چې اوس دا ګوند عملیاتو حمایت او که مخالفت کوي، په دې اړه مو چې کله د مولانا فزرمان لویان جان محمد اڅکزي سره رابطه وکړه، نو هغه د عملیاتو د حمایت او مخالفت په اړه یو ډیپلوماټیک جواب راکړی.
جمعیت علماء اسلام د داسې اپریشن هیڅ کله هم مخالفت نه دی کړی چې لمخې ترهګر ختمیږي. نو که د دې اپریشن هدف دا وي چې په سیمه پاکستان او ټول ملک کې ترهګري ختمه شي، داسې به په عمل کې وشي او کنه؟ کچیرې له وزیرستان یا میرام شاه د ځینو خلکو ایستل وي، هو دا هدف ترلاسه کېدای شي. خو بیا موږ ولیدل ترهګري په سیمه کې خپره شوه، نو اپریشن د دې پروسې لومړنی ګام دی. خو د دې ترڅنګ به د پاکستان حکومت نور ټولې ذرایع استعمالوي.
جمعیت اسلامی هم د شمالي وزیرستان د عملیاتو مخالفه وه، خو پر دې ګوند تنقید کېږي چې تېره ورځ یې د فلسطین په مسله جلوس راوایستی، خو د مخالفت باوجود یې د وزیرستان د پوځي کاروای پر ضد هیڅ قسم مظاهره ونه کړه. د جمعیت اسلامی د قبایلي سیمو نائب امیر زرنور افریدی منی چې ګوند یې هغه سي کردار ادا نه کړي لکه څنګه چې پکار وو.
تیرا ورځ موږ په لنډ کوتل کې هم اپریشن وکړو، په هغه کې فلسطین دا مسائل هم وو، دغه د وزیرستان مسائل هم وو.
نو خو تاسو ګورئ، یو مظاهره مو وکړه او هغه هم د فلسطین په حواله وکړه او د وزیرستان هم ذکر پکې وکړي، خو تاسو چې کله د وزیرستان اپریشن شروع شو سمدستي په دې بل ورځ تاسو یو مظاهره جلسه جلوس هیڅ نه دی کړی او دې کې تسلسل هم نشته.
تاسو دا خبرې سره زه ته ډېر حد پورې اتفاق کوم. هغه سه رول چې د جماعت اسلامي پلی نه کړو څنګه چې مخکې وو، ما خو د خپل طرف نه او جماعت طرف نه تاسو ته خبره وکړه د سراج صاحب طرف نه چې دا کار چې دی مطلب دا ظالمانه دی.
په پاکستان کې ځینې کارپوهان دا هم وایي چې کچېری د شمالي وزیرستان د پوځي عملیاتو فیصله منتخب حکومت د فوج د مرزي خلاف کړی وای، نو کېدلای سي د پوځي کاروایي مخالفه ګوندونه سړکونو ته راوتلي وای او حکومت یې پوځي اپریشن درولو ته مجبور کړی وای.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپغو.
اردن کوله شمالي وزیرستانه د بکاخیلو کیم ته تر اوسه پورې دوه نوي کورونه کډه شوی دي. د دې کورونه وغړي وای اسانتیاوی که هر څومره ورته ورکل شي خو سختي ګرمه پریشان کړی دي. د خلک له حکومت غواړي چې په شمالي وزیرستان کې پیل کړي عملیات زر تر زره پایته ورسوي چې دوی وکول شي خپل کورونه ته بیرته ستانه شي. عمر دراز وزیر پرې له سیمه رپورټ راکوي.
د شمالی وزیرستان نه فوزی عملیاتو څخه به کور شوی کډوالو لپاره په نیم قبایلی سیمه بکاخیلو کې جوړ شوی کیم ته د کیم د چارواکو په وینا تر اوسه پورې درې نوي کورنۍ تللې دي چې پکې د وزیرو دوه ویش او دا وړو یو او یا کورنۍ میشته دي. په دغه کې زیاتره شمیره د زنانه او ماشومانو دی. کډوال وای کیم کې که هر څومره سهولتونه ورکړي خو د ګرمۍ نه بد حاله دي او غواړي چې سیمه کې زر امنیت پر ځای شي. بشیر الله چې د امیر علی خدی کلی نه کیم ته کډه راوړي وای به وسه و چې کیم ته راغلو او ډیر په مشکل کې دی.
لکه فیسې نشته دی، نور سامان نشته، د کورن مې سره وړین دی، هر سال نر نه پاتې دی. د دې په وجه باندې موږ مجبور وی دلته کیم ته راغلی. دلته اوس ډیر مشکلات دی، دا ګرمي دی، دا روجا دی، دا سامان نشته دی. لکه اسم نه میلاوی دی، تقریبا د خیمامولو مشکلات دی، بوډاګان دی، زنانا دی، دا نور مشکلات ډیر زیات دی. دلته نه ونشته دی او نه داسې وبښته دی، نه فضا دی، ګرمي زیاته دی.
په دغه کیم کې یو ماشوم مهران وای جوان دی په خیمو کې دی او خپل سیمه نه به کور کړل.
په تنبیان شي ناسي خو دې به مشکلات تیرتا چې مش په خپل کلی کې وای ورتا خو ډېر وې سہولیات وای رو دایس دولت کې ډېر سخت ګرمي دی نه سو ورتا نی وای شي کډ مې نه بورا ولې خدای نه و شریف ته لوسه مې بور کړل دی.
بکا خیل کېم کې یو بل کډوال تارک ولا وای
خو نه ګډیر ته ملاو شوی دی پکې نه سینیر ته ملاو دا داسته خوراکر کوي صاحب زنور نو خري وسه مونږه راسي بیا خوراکی ختم کړه وی ډیر کسان دغه سه پته شی بیا پکور کې سم نه وی چې مونږه پېخ کی نو اوس مونږ ته خپل لار خلاص شي ودا پرشن زر کی حال شي می ځ خپل کلی ته لوټ شي نه مې راشنینا بسر دی نه مې کمپینا بسر دی خپل کلامیشته بسر ده
په کمپ کې موجود یو بل ماشوم شه کولاوی خپل وزیرستان او دوستان یې ډیر یادېږي
دلته ارسر کوي ماړه وکړه غشتا او سره دادو چې تمجون ګرم غدي موږ خپل وطن ډېر پړه کړي خپل وطن ډېر خوان کو میر ولته سکول نه ویل خپل ملګری ورېږي
په کیم کې موجود فوزی چارواکو چې خپل غیر کړ کول نه غوښتل مشال ریډیو ته وې دغه کیم کې د نورو کډوالو لپاره هم بندوبست کړي او دغه کیم کې د کډوالو لپاره د خوراک څخاک نه علاوه دوايان ډاکټران ترانسپورت او نور سہولتونو بندوبست شوه خو کیمپ کې موجود کډوال غوښتنه کوي چې څومره زر کېدلې شي عملیات سرته ورسی چې خپل سیمو ته ستانه شي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
اوریدونکو د شمالي وزیرستان د اتمانځي وزیر مشرانو په دې ورستیو کې د یوې جرګې په ترڅ کې پریکړه وکړه چې دوی د سیمې د کډوالو کورنۍ او خزي په راشن پوینټونو په کتارونو کې نه دریږي بلکې د دوی د برخې د خوراکي توکو مرستې بورتا د دوی خپل خپلوان رسوي د مشرانو په دغلل کې د پاکستان حکومت د مرستو د دوی په سیمه کې د پوځي عملیاتو د زر تر زر پای ته رسولو غوښتنه وکړه د سیمې کډوالو خزو په عین حال کې د جرګې پر دې پریکړه د خوښۍ اظهار کړی دی پر دې موضوع د فرخندې اسد رپورټ اورو
د شمالي وزیرستان د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوو قبایلي مشرانو په یوه جرګه کې فیصله کړې چې د دوی خزې به راشن او نورو امدادي شیانو مرکزونو ته نه ځي او د دوی پر ځای به د دغه خزو د کورنیو سړي ځي د دغه جرګې مشران وایي دوی دا فیصله د قبایلي روایتو له وجې کړې د جرګې یو مشر په دغه وخت وویل
چې کیمې شدینا راشن تدریمی د مشخپل منځای کوم د ژوند پرې بې عزتی بلی د حکومت نامش بار بار مطالبه کړی دوی چې دا شای بند کړي او کیمه د شدینا بچون دی یا خوند دی یخت د شای ملويږي خو حکومت ته د مش په حساب د غور نه وکړي دغه د واجنا مش په منځای لول بند د شای مش بندوي
قبایلی مشران د اهم وای خوځو ته په کتارونو کې ودرېدل هم ګران دي نو ځکه د حکومت نه د غوښتنه کړي چې باید د خوځو پر ځای دی د دوی سړ خپل خپلوانو ته امدادي شیان ورکوي ته دغه چرګې یو بل مشر ملک ګل صالح جان وای دغه فیصله خزو ته د ورپی خو مشکلاتو لوجه کړي
خامخا خزې په پلي اول بچایي چې بچینا دغه غیر وی رور وی شرفي بهرال ظاهر استدار وی چې استدار نه دی خامخا کلیوال وی چې کلیوال په ذریعہ تر دې ته خپل سامان په خپل باندې او استدلایي وی شمالی وزیرستان څومره جرګا دا کنه دا هغه په خپله کې دا فیصله کړی و د دې وجه سره خپل وزیرستان چې څومره خزې دي هغه خپانه دي بابا
د شمالی وزیرستان د روانو پوځي عملیاتو لوجه ته نه لکه نه زیات خلک به کور شوي دي زیاتره د خیبر پختونخوا په جنوبی ضلعو کې ژوند کوي او ګڼ شمیر کورنۍ د بنو په کیمپ کې میشتي د فاټا لپاره د قدرتي افتونو د نظم اداره اف ټی ایم ای وای په دغه به کور شوو کې زیاتره شمیره د ماشومان او خزو ده په دغه کې داسې خزې هم دي چې د کورنۍ سړي غړي په بهر هیوادونو کې دي او دوی ته امداد حاصلولو په لړ کې یو شمیر مشکلات لري د امیر علی یوه اوسیدونکو وای دوی د جرګې د فیصلې نه خوشاله دي او باید حکومت په دې لړ کې خزو ته اسانتیاوي ورکړي
مندیون سے پدام را سڑی سے پدام را بے عزتی سے تو بھی لوڑ ہوئے وہ بھی اکیزے ہیں کہ پشتے نخ میں بیخی بھی سر افلوس کرا لفا چار سڑا ایک پلے خیر لیے تو سوچ وہ کو
داغا جرگا چی دا اتمنزو وزیر اللہ خواہ شوی دا پکی دا حکومت نا دا غوختنا ہم شوی باید پاوز دے داغا عملیات زر تر زر ختم کری او دا بکرشو خلکو دا واپس اتلو پا اڑا دے ہم یوا نیٹا اوٹا کی
مشال راڈیو ستاسو پخوخا ستاسو پجبا
مشال ریډیو ته تاسو غوږی اوریدونکو د خیبر پختونخوا حکومت تیر مازیګر د صوبې غریب خلکو ته پر ځانو بېو د اوړو او غړو ورکولو پروګرام په باقاعده توګه پیل کړل د دې پروګرام په ترڅ کې به نادارو خلکو ته د بازار د نرخ په پرتله د اوړو یو کیلو لس روپۍ او د غړو هغه څلوېښت روپۍ ارزان ورکول کیږي تفصیل د غلام غوث ناورو
د دې پروګرام په اخلا په وزیر اعلی هاوس پیښور کې ترتیب شوی دستورې ته په خپل وینا کې د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وویل
اس پروګرام کې ته صوبا بھر سے تقریبا 56 لاکھ افراد
د دې پروګرام لاندې په ټوله صوبه کې تقریبا 55 لاکھ خلکو ته به د وړو 30 کیلوګرام بوجۍ 400 روپۍ ارزانه او غوړي به د کیلو په سر 30 روپۍ ارزان ورکول کیږي. خلکو ته به هر میاشت د 600 روپو اوچري جاری کول او د دې په ذریعه به خلک د خپلې علاقې د نږدې یوټیلیټی سټورونو نه دا سیزونه په ارزانه بیه ترلاسه کولی شي او په دې پروګرام به زموږ د صوبایي حکومت 2 ارب روپۍ خرچه راځي. په وزیر اعلی هاوس پیښور کې د دې پروګرام د پرانیستي په دستوره کې ځینې غریبو خلکو ته په وړیا توګه اوړه او غوړي هم ورکړی شو. خو له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د دوی وینا وه چې دوی لا تر دې دمه په دې نه پوهیږي چې د ارزان اوړو او غوړو د دې پروګرام لپاره به څرنګ حکومت د دوی نوملیکنه کوي.
نو زموږ سره خو ثبوت هم نشته، موږ څنګه کوو، څنګه چل به کوو؟ مخکې مې یو فارم جمع کړی و، نو هغه زما نوم رانغی، دلو خلکو نوم راغی کنه، دې راته وس راغلو چې تاسو هلته کې راشئ. نو زما نوم دلته کې راغی، دا اول ځل چې دا ماته میلاو شو، یعنی ټول خلکو کره کارونه کوو، زیلی خو کوو، خپل رزق ځان لګټو. خو خاون مې مرد لس کاله شو.
خو د یوټیلیټی سټورونو ریجنل منیجر جانزیب مشال ریډیو ته وویل چې په لومړۍ مرحله کې د دې پروګرام د پیل کولو لپاره د بینظیر انکم سپورټ پروګرام نه د غریبو خلکو ډیټا اخیستل شوی ده، او په بینظیر انکم سپورټ پروګرام کې شامل خلک کولی شي چې د یوټیلیټی سټورونو نه په ارزانه بیه غوړي اوړه ترلاسه کړي.
کم لیست چې دی هغه بینظیر انکم سپورټ پروګرام دی، او نور کېپی ګورنمنت سرمایه هغه په سبسډي ده. درې اوچرې به ورکې په میاشت کې غریبو خلکو ته، چې کم لیست آلریډي جوړ دی، یو چر د 200 بل چر د 200 بل د 200، دوه چرو باندې به 2 تیرې وړه او درې مچر باندې 5 کیلو غوړي، په دې کې به دي 600 روپۍ د خیبر پښتونخوا حکومت تر طرفه سبسډي وي.
په وزیر اعلی هاوس پیښور کې د ارزان وړو او غوړو د دې پروګرام د پیل په دستور کې د پاکستان تحریک انصاف چیرمن عمران خان هم ګډون وکړ، او صوبایي وزیرانو او صوبایي لوړپوړو چارواکو هم په دې دستور کې ګډون وکړ. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال په هنداره کې ځان وویني.
اوریدونکو، د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي وایي امریکایي چارواکو د افغان ولسمشر حامد کرزي او د دې هیواد د ولسمشریزو انتخاباتو د دوه مخکښو کاندیدانو په غوښتنه د دغو ټاکنو د لانجې هواري ته اقدام وکړ. جیمز رابنز د سیشن بی پورس په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د رایو له تفتیش وروسته به په افغانستان کې داسې حکومت رامنځته شي چې د ټولنې ټول عناصر به ځان پکې وویني. نوموړي همداراز ویل چې له ورځې وروسته به د نړیوالو څارونکو په ملاتړ د رایو د تفتیش بهیر نور هم ګړندی شي. د موضوع تفصیل له کابل د اسد الله لودین پر رپورت کې.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي چې د رایو د تفتیش د روان بهیر په اړه یې له ولسمشر حامد کرزي، دواړو کاندیدانو او د انتخاباتي کمیسیونونو له چارواکو سره خبرې کړې دي. جیمز ډابنز د پاکستان له سفر وروسته په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د انتخاباتو ټولې ښکېلې خواوې د رایو د شفاف تفتیش غوښتونکي دي. ډابنز د سیشنبې په ورځ د امریکا په سفارت کې وویل چې امریکا د افغانستان د انتخاباتو په بهیر کې هیڅ ډول لاسوهنه نه درلوده، بلکې د وروستۍ انتخاباتي لانجې د هواري لپاره یې د افغان چارواکو او کاندیدانو په خواخه اقدام وکړ. نوموړي وویل چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ موافقې عام خلک خوشاله او راتلونکي ته یې خوشبینه کړې دي.
زه فکر نه کوم هغه څه چې موږ وکړل هغه د لاسوهنه وي. موږ دلته د کاندیدانو او د ولسمشر په بلنه راغلي وو. زما په نظر هغه موافقه چې تیره اونۍ د دواړو کاندیدانو ترمنځ وشوه له عامو خلکو سره د آرامۍ لپاره یو مرسته وه. د دې بهیره پراخ ملاتړ وشو، خلک باوري شول چې له دې عمله به داسې حکومت رامنځته شي چې د افغانستان د ټولنې ټول عناصر په کې شامل وي، البته د بایلونکي او ګټونکي کاندید په ګډون.
دا بنز ویل چې د رایو د تفتیش پیل شوی بهیر ټکنای دی، خو زیات کړه چې د نړیوالو څارونکو په مرسته به دغه بهیر له روژې وروسته ګړندای او درې کاري ټیمونه به په ورځ کې د رایو تفتیش کوي. نوموړي ویل چې له روژې وروسته به هر ورځ کمیسون د رای ورکونې د زرو صندوقونو د تفتیش وړتیا ولري. دا بنس په راتلونکي حکومت کې د اجرایوي شورا جوړښت ته هم اشاره وکړه، خو وی ویل چې د اجرایي شورا د واک او څرنګوالي په اړه وضاحت نشي ورکولی.
زما په نظر دا په دواړو کاندیدانو پورې اړه لري چې دا تعریف وکړي، خو زما په نظر هدف دا دی چې یو ولسمشر به وي او هغه به اجرایي شورا رامنځته کوي. د دې شورا پوسته به مشر د بایلونکي ټیم لخوا نومول کیږي.
لدی وړاندې د عبدالله عبدالله دویم مرستیال محمد محقق ویلی چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ د شوې موافقې له مخې به د اجرایوي شورا مشري بایلون کې کاندید ته ورکول کیږي. خو د اشرف غنی احمدزی دویم مرستیال سرور دانش له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا موضوع رد کړه او وی ویل چې دوی احمدزی مسعود ته د اجرایوي شورا مشري په نظر کې نیولې. جیمز ډابنس په داس حال کې د افغانستان په انتخاباتو کې د امریکا هر ډول لاسوهنه رد کړه چې له دې وړاندې د افغانستان د جمهوري ریاست مرستیال محمد یونس قانوني وویل چې د کاندیدانو د جوړجاړي طرحه کاملا افغاني وه.
اوریدونکو د اسدالله الودین د رپورټ سره د خبرونې نیمایي ته ورسیدو. د منور شان د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان د ریاستونو او سرحدي سیمو مرکزی وزیر عبدالقادر بلوچ ویلی ممکنه ده چې د کراچۍ، لاهور او اسلام آباد په شمول د هیواد په نورو لوی ښارونو کې هم د وسلوالو خلاف هدفي عملیات وشي. نوموړي زیاته کړه نادرا تر دې دمه د شمالي وزیرستان د 500,000 کډوالو خاندانونو تصدیق کړی دی او دا چې حکومت د کډوالو د مرستو لپاره کافي وسایل لري. تیره شپه سوات تخته بند منګوره کې ناصرګند وسلوالو پخوانی د امن کمیټې غړی عمر حیات په جمعات کې دننه په ډزو وجلې دی. د پیښې نه پس پولیس او پوځ په ګډه دغه سیمه کې د لټون عملیات شروع کړي. تر دې دمه د برید پلا چا په غاړه نه راخیستی. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي جیمز ډوبن ویلی د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو د دویم پړاو د رایو د بیاشمیرند عمل په اړه د ولسمشر حامد کرزی د انتخاباتي کمیشنونو د چارواکو د دواړو امیدوارانو سره ملاقات کړی دی چې پکې ټولو دغه بهیر په شفاف ډول د سرته رسولو ژمنتیا ښودلې ده. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون هیله سرګنده کړي چې منځنی ختیځ ته د هغه بیړنی ماموریت با ډیر زر د حماس او اسرائیل ترمنځ روانه جګړه ختم کړي. نو مولي دا سرګندونه د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل ته د مغربي پټي د خار رمل لانا په ویډیو وی کانفرنس د وینا په وخت کړي دي. پرون نا وخت په بغداد کې یو ځانمرګي موټر بمی برید کې لک تر لګا 21 کسان وژل شوی او 15 دیرش جوبل شوی دي. او امریکایي استخباراتي چارواکي وای دوی په دې باور دي چې د یوکرين په مشرقي برخه کې د ملایشیا د سورلو جاز روس پلو باغیانو په غلطۍ سره وشتلې او غرسولې ده.
لن خبرونه مو د منور شان اوریدل. اوس اوریدونکو د زینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ وداریو غټکی په اسلام آباد کې ل خپل خبريالي رابعه اکرم خان اورو.
ایکسپریس رسپان خپل اداري کلی کې چې شمالي وزیرستان نه متاثرینو په شکل کې زینې داسې خلک هم راغلي دي چې اغي وسله راوړي ده او د غیر قانوني وسلې د خرڅولو اطلاعات هم دي. اداري وایي دا وسله صرف بنو پوری نشي محدوده پاتې کېده بلکې د وسلې مافیا دا د ملک نور خارونو ته هم منتقل کولای شي. په کار ده د خیبر پښتونخوا حکومت په دې لړ کې سخت اقدامات اوچت کړي. اداري مخکلي کې دا شان کوم مقامي انتظامیه د بنو وی او کده ملک د نور برخو اغي له بغیر مولي اقدامات اوچتولو ضرورت وی. ادارې په وینا چې د بنو پولیس سین متاثرینو خلاف مقدمه هم درج کړې دي. ادارې وړاندې لیکي د وسلې خرڅولو او د دې دوړلو خلاف په کوټلي اقدامات اوچتول وی او دا شان پولیس، اف سی، رینجرز او استخباراتي ادارو لبا نور هم د توجه ضرورت وی. ادارې اخیری کې لیکي د ملک امن او امان لپاره د حکومتي ادارو د وسلوالو خلاف کاروایی جاری ساتل پکار ده او دا خبره هم یقیني جوړول پکار ده چې په کمپونو کې وسلوال رسایي تر لاسه نکړي او د وسلې خاموش تجارت هم ونکړي شي. مشکر رسپانه خپل ادارې کې د خیبر پښتونخوا حکومت له اړخه د وړې کرزي د شروع کولو په اړه لیکي چې دا یو ښه اقدام دی. د سترلاند چې بانک اف خیبر بزر یو ارب روپۍ جاری کړي او د دې نه به 1,00,000 خلک فائدہ ترلاسه کړي. ادارې لیکي چې بنگلاديش په شان سر په خیبر پښتونخوا کې د ګرامین بانک غوندې وړې کرزي ورکولو یو بانک په هم جوړ کړی شي او دغه بانک به خبره دا وي چې کرزي به هغه مستحق خلکو ته ورکړي کیږي څوک چې د دې په استعمال پوهیږي. ادارې زیاتوي کپ مارکیټ کې خام مال او نور وسایل موجود وي نو نه صرف به د دې قرضو صحیح استعمال وشي بلکې خلک به په صحیح طریقه حکومت ته واپس هم کړي. ادارې په وینا دا قرضې سیاسي تعلقدارۍ په بنیاد نه دي ورکول پکار، خاص ضرورت په بنیاد دي ورکړی شي. ادارې اخیره کینی کې باید چې داسې وړوکي کاروبار د خلکو لپاره خوښ کړی شي کم چې د 10,000 شروع کېدی شي او قرضه ورکوونکو ته د کاروبار لپاره تربیت او نور سهولتونه هم ورکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو ټایمز مجله لیکي د پاکستانی وزیر اعظم لخوا خپل ولس سره د ډرون بریدونو درولو لژمنو باوجود امریکایي ډرون الوتکې د طالبانو پر ضد جګړه کې د پاکستانی پوځ مرسته کوي. بلخوا نیویورک ټایمز ورځپاڼه لیکلي د یو شمیر افغانانو لپاره د دوی په هیواد کې د امریکایي ځواکونو د موجودیت خبره ډېره د اهمیت وړ ده، خو دوی اوس دغلته نور د ایساره نه دي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکی د اسرار عالم مومن ناورو.
ټایمز مجللی کې امریکایي ډرون الوتکې د وسلوالو پر ضد په پوځي عملیاتو کې د پاکستان مرسته کوي، خو دغه مرسته له هغې ژمنې سرغړونه ده چې د پاکستان موجوده وزیر اعظم تر انتخاباتو مخکې له خپل اولس سره کړې وه، چې پکې نوموړي ویلي وو چې هغه به په قبایلي سیمو کې ډرون بریدونه ودروي. شمالي وزیرستان چېرته چې د وسلوالو پر ضد د پاکستاني پوځ عملیات روان دي، روسي اونۍ پکې 15 مشکوکه وسلوال په یو ډرون برید کې وژل شو. همداراز د جون د میاشتې راهیسې په ډرون بریدونو کې د وژل شوو مشکوکه وسلوالو شمیر 50 ته ورسید. په مقاله کې راغلي دي که څه هم پاکستان په ښکاره د ډرون بریدونو مخالفت کوي او دا د ځان د خپلواکۍ ضد بولي، خو دا خبره په ډاګه ده چې دغه بریدونه د پاکستاني پوځ په همکارۍ ترسره کیږي. په قبایلي سیمو کې د ډرون بریدونو هدف پاکستاني طالبان، القاعده او حقانی نیټورک له منځه وړل دي. د تیر کال په دسمبر میاشت کې د امریکایي ولسمشر لخوا د ډرون بریدونو په اړه د نوو قوانینو رامنځته کېدو وروسته تر شپږو میاشتو پورې په پاکستان کې د امریکا د بې پیلټ الوتکو بریدونه نو شوي، خو چې کله پاکستان د جون په 15 په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړل نو سم ورسره ډرون بریدونه شروع شو او زیاتره هغو سیمو کې دغه بریدونه ترسره کیږي چېرته چې د پاکستان ځمکني فوج نه دی رسېدلې. بلخوا نیو ټایمز ورځپاڼه لیکي د یو شمېر افغانانو لپاره د امریکایي ځواکونو موجودګي ډېر اهمیت لري، خو دغه ځواکونه اوس په وتو دي. کچېرې د کابل او واشنگټن ترمنځ اوږدمهاله امنیتي تړون لاسلیک شي نو بیا به هم د امریکا د ځانګړي ځواک ټیمونه چې د افغانستان د امنیت په ټینګ ساتلو کې مهم رول لوبوي په موجوده شکل کې د 2014 کال وروسته په لږ شمېر کې د پاتې کېدونکو امریکایي ځواکونو برخه به نه وي. اوس مهال په ټول هیواد کې دا پوښتنه راپورته کیږي چې آیا افغان ځواکونه به د هغو حساسو ولسوالیو امنیت برقرار وساتي او کنه، کوم چې به د امریکا ځانګړي ځواکونه دوی ته سپاري. په مقاله کې راغلي دي که چیرې افغان ځواکونه د حساسو ولسوالیو د کنټرول په برقرار ساتلو کې ناکامه کیږي او امریکایي ځانګړي ځواکونه وځي، نو د عراق په څیر د حالاتو رامنځته کېدو خطر شته دی. په مقاله کې راغلي دي د امریکا د ځانګړي ځواک د غټیمونه د افغان ځواکونو ملاتړ کوي. همداراز په دې تیرو 4 میاشتو کې وسلوالو په هغو ځایونو کې په افغان ځواکونو بریدونه کړي دي له کومو چې امریکایي ځواکونه وتلي دي. په مقاله کې راغلي دي د امریکا د ځانګړي ځواک د یوې ډلې کیپټن د نوم نه خپرولو په شرط ورسپاڼې ته ویلي دي چې هغه پر دې پوره باور نه لري چې ګنې د دوی لوتو وروستو به افغان سرتیري د دې هیواد د حساسو سیمو امنیت برقرار وساتي. د په خبره په تیرو 4 کلونو کې افغان سرتیرو د خپلو مسلو د حلولو لپاره پر امریکایي ځواکونو تکیه کړې.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویو 1.25 او په شارټ ویو یا لنډو سپو
2113
او د انټرنیټ لاره
په mashalradio.com باندې
پاکي صافي اوریدل شي.
اوریدونکو په داسې حال کې چې امریکا د روان کال تر پایه افغانستان د خپلو سرتیرو د ایستلو اعلان کړی دی، په دغه هیواد کې لا هم د وسلوالو طالبانو مقاومت او حملې روانې دي. که څه هم د افغان حکومت، امریکا، پاکستان او نورو عرب هیوادونو د هڅو په نتیجه کې له افغان طالبانو سره د امن خبرو هڅې شوي، خو لا تر اوسه دغه کوششونو کومه خاص نتیجه نه ده ورکړې. پوښتنه دا ده چې آیا د خبرو اترو داسې یو ماډل شته چې له مخې په افغانستان کې تلپاتې سوله راشي؟ په دې اړه زما همکار عبدالحی کاکړ د عوامي نېشنل ګوند یو مخکښ مشر سینیټر افراسیاب خټک سره مرکه کړي او په سر کې تر پوښتلي چې د په فکر په افغانستان کې دایمي سوله څنګه راتلی شي.
بنیادی طور باندې زما خپل ذاتی رائے دادا چې افغانستان کې بلاخره افغانان باید چې د خپل مسلې خپل حل کولو ته چمتو شي، تیار شي. یعنی د افغانستان مسله بین المللي شوه په دې ساړه جنگ کې او وخت د دې راغره دي چې ضرورو انګریزي کې چوتو چې ډی انټرنیشنلایز شي، یعنی بین المللي نه ملي تراشي.
یعنی هغه کې یو پښتنه دا ده کنه کېدای شي افغانان غواړي چې ته ملي بڼه ورکي، خو چونکه په دې کې نړیوال قوتونه دي، د امریکا او د ناتو شتون دی، بیا د پاکستان او د ایران په کې دا دی، نو افغانان کېدای شي ډېر بې واکه او بې اختیار وي، دا د دوی په لاس کې
نو داسې ما ته نه ښکاري. دا خو فرض کړو د انتخابات په خیر سره شي وي او د شمیرې باندې دا تشاري نه وي، نو بیا دې نړیوالو کار سوچ آئی و راتلے او آئی و پکے گوتے والے ضرور باید افغانستان دا مسئلہ چی دا خپلا دا افغان قوتونو افغانستان کے جکم برخوال دی سٹیک ہولڈر دی چی دا بالاخرہ دوی خبرو تا راکوز شی او دوی خپل تصمیمون او فیصلیو کی زکر چی بالاخرہ نړیوال فسک یو کال دو کال دے کال بالاخرہ بو فیصلے بو خپلا افغانان کئی زکر چی د دې خپل وطن دی، د دې چلول د دې مخکې بوتلل خپل افغانان نوځي موري ده.
افرا صاحب خټک صاحب، اوسنی حالات ته تاسو ګورئ، نو امریکا په افغانستان کې شتون، د ناتو شتون، او بیا هغه وخت کې د دې هوس نوې ولسمشر برازي، او بیا د انتخاب او طالبانو پر خپل ځای باندې یو جګړه روانه ده، د دې د حل د هغو خبرو په تناظر کې تاسو تجربه لري، نو د کامیابی بڼه بیا څنګه کېدلای شي؟
افغانستان کې تیر سلو کالو کې سلور ضلع کوشش شوی دی کہ اصلاحات اوشی، یعنی کہ افغانستان کی نو ژوند رامنځته شي، یعنی یو جدید نو افغانستان جوړ کړی شي. د دې لپاره خپل اول کوششونه غازی امان الله خان 1960 کلونو کې کړیو، دا چې بیرونی سازشونه مو شو او خلکو حمایتونه کو، نو هغه کوششونه ناکام شو. دویم کوشش بیا سردار محمد داود خان کړی او 1973 پورې، خو هغه کې هم بیرونی سازشونه وو او هم اندرونی حمایت د کمبود فوج باندې هغه سلسله ناکام شو. دریم چې هغه د خلق دیموکراتیک پارټي چې وا هغه هم په خپل طرف نه کوشش کړی و چې نوې مملکت جوړ کړي، طریقې چې هر څه وا خو نیت هغه دا و چې نوې مملکت، نوې جدید افغانستان جوړ کړي، هغه سلسله هم ناکام شو. تاسو پته وچې کې بیرونی لاس هم او خپل اندرونی حمایت کمې و. څلورم کوشش یې دا دی طالبانو د حکومت خرابېدو نه پس د بون پروسې نه شروع شوی دی. نو دا لومړی ځل دی په سلو کالو کې چې د افغانستان خلکو د اصلاحاتو حمایت کړی دی او دا انتخاباتو کې څنګه برخه د افغانستان خلکو واغسته، دا د دې خبرې ټول نه لوی شهادت دی، ثبوت دی چې افغانستان خلک چې کوم اصلاحات شوي دي په افغانستان کې، تعلیم راتلل د مثال په توګه، دغه تاسو ګورئ میډیا آزاد میډیا راغلی ده، مدنی ټولنه یا سیو سوسایټي راغلی ده، پارلمان راغلی دی، نورې منتخب ادارې راغلی دي، دې شاته افغانستان ولس ودرېدلی دی. نو ما داس کول غوښتو چې یو خبره دا خبره ده، دې تناظر کې تاسو وګورئ طالبان چې دی هغوی اوسه پورې یو فوجي قوت دی، یعنی هغوی کولای شي چې حمله وکړي، هغوی کولای شي چې یو قسم ته یو جنجال خلق کړي، خو سیاسي توګه باندې هغوی کافي کمزوری شوی دی په دې حالاتو کې، ځکه چې هغه اوس پورې ساړه جنگ خبرو ته ناستی، جنگ ته ناستی او جنگ نه افغانستان ولسته دی. نو څوک چې جنگ خبره په افغانستان کې کوي، نو ما یقین نه لرم چې افغانستان کې خلکو حمایت ورته حاصل شي.
خو یعنی اخري خبره دا چې دې خبرو ته فلسفه ټک سی اوس ماډل څه کېدلای شي چې دا مسله حل کړي، په څه طریقه د مذاکرات باید وسی.
بیرونی قوتونه اوس هم چونکہ اوئی نقش سپورٹ نہ رہا ہوں، مگر اوئی کا بیرونی کو اتنا کبھی اوئی کا چینل اوئی فیسیلیٹیٹر، یعنی کہ اوئی کے لیے خبر اترو دے دفارہ کمک رول بولو بھائی، مگر خبر اترے باید اوئی ان کی خبر اترے باید افغانانو کی اور دے افغانی روحیے مطابق، دے افغانی دود دستور انانے، دے افغانی گٹھو دے افغانی روحیے اور ہویت کو بنیاد باندھے اچھی، نو هغه خبرې وو هم بو کامیابی او هم بو اوپای.
د عوامي نشتلګون له مخکخ مشر سینیټر افراسیاب خټک سره مو زماده همکار عبدالحی کاکړ مرکه اوریده.
شال او شملا
حمزه صاحب لکوي چې جګه می شملا وټی چې دوته می پرې نه خو
پړونی کا هر څومره وګد دې کدرون نه پردې اورې رخه نمونه دا
د پښتنو کلچر څه دې
پمرست پملاتړ پننګ په غیرت باندې په شرم په حیا په دې باندې ولاړ وو پښتون کلچر
کلچر پټولنه کې څومره ارزښت لري،
کچری کلتورونه د مین زوځي نو یو اړه غړې به پیدا شي.
کلتور څنګه بدلیږي؟
کلتور هغه وخت چینج کیږي چې بل ځای نه کله یو پدیده راشي او په نامه نه راشي.
دا هر څه په شالو شملا پروګرام کې اورېدل شي. د شروع پروس پاو کم سلور بجے او د خالی پروس پاو کم دو بجے.
او اوس وخت شوی اوریدونکو چې تان دی هلی خبرونه درته وړاندې کو چې دا نه پکې د جامو کورونو دی وی په خبر میشته ډیزاینر خبري اوري. دا خبرونه زما همکارا فرخنده اسد جوړوي.
په تاندې هیلې خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې په پیښور کې د جامو د وی ډیزاینرې مهر فیاض شاه سره خبرې کوو.
جنکه په کار هم ده چې راوځي د ډیزاینینګ ټینډنس او ټول دومره فیشن آوټلټس دي دلته.
مہر فیاض شاہ په پیښور کې د کپرو ډیزاینینګ کوي. هغه وايي دا شوق وو نو ځکه دې اړخ ته راغله. هغه په ناګنډلو کپرو ډیزاینینګ کوي او وايي خلک د هغه د جامو کار ډیر خوښوي. د دې سره سره هغه په گدو او بالښتونو هم ډیزاینینګ کوي. مہر د خپل زده کړې او کار په اړه وايي
زما کلوډینګ لائن دی ہوم لوکل بزنس پہ ہوم لوکل بزنس کلوډینګ لائن دی مطلب کانوینٹ آف جیز سینٹ میری مرینا ویلے اور بیا دلته پاکستان کې امریکن انټرنیشنل نه نو اينه پس ما د ډیزاینینګ شروع کو دا کلوډینګ لائن د زما مہر فیاض شاه کلوډینګ اور ای کی ټول دا شیفون سی را سلک سی ډیجیټل پرنټ سی نن سبا کو پکی کوشن کور زم رالو اور ام د ټول دا پرنټ سی ټول ډیجیټل نیک شیفون هر قسم پرنټ سی نن سبا چې فیشن کې دی او سټیچینګ خو نکو ډېر خلکو معنا غل ته پوښتنه کړي سټیچینګ باندې کې خو دې خو مو سره ډېر زیات خټېل دي پاکستان کې اسیم خو دا ان سټیچ ویر ټول علی نو موږ دا ان سټیچ ویر ټول پاکستان کې سپلای کوو. لاهور کراچی یا ملتان زیات تر خلکو موږ نه لاهور کې اغستی دي او ملتان باولپور ټول ځایونو کې هغه کوو موږ ټی سی اس یا هر څه زما شوکو آرټ سره ډېر زیات سکول راځنه بیا ای لیول ز پوره ما آرٹ اینڈ ڈیزائن کړو نو ډېر خو بیا دا بیا ما یو دوه کورسز هم لندن کې کړو چې کله ز لندن کې ما او زما بیا نه پلان دی ان شاء الله لندن ته تګله کورسز لا ان شاء الله زما شوق ډیزائننګ آرٹ هر څه پینټینګ هر څه آرٹ زما ډېر فیورټ سبجیکټ او سپورټ از زما شوق دی پینټ کول او سیرامکس کافی هر څه کلوډینګ کې اوس ته نن سبا کوشن پینټینګ یاو کې دینو هم ډېر خدي.
په بالښتونو او گدو د کار په اړه هغه وایي دا اوس په خیبر پښتونخوا او بیا په پیښور کې خلک ډیر خوښي او خلک یې زیاتره اخلي. مہر وایي دا یې شوق هم دی او بیا دغه کاروبار نن سبا زیات چلیږي هم.
دا دې سپیشل دی دا اوس کله نا کله زو سکیچز جوړ کوم سو پینټ سو کوم نو بیا دا زه اولیګم فیصله باد دا الته غي پرنټ اوټ کی دا سکیچز او دا پینټ هر څه سکیچز هر څه نو بیا هغه موږ ته پاکستان دی پرنټ اوټ کړی راولې کی چې چا په کار یې نن سبا خو ډیر سولډ اوټ شو ډیر زیات چې چا په کار یې نو بس هغه مې هغه کوشن جوړ کی پرنټ اوټ خو سکیچ زه جوړ کړم وی پرنټ اوټ کی اور بس بیا راولې کی ټی سی ایس کی نو بیا موږ ډیلیور کو.
سمه ده.
ویل ویل وی کوشن سم دی میډیم سایز کوشن پیر ام دا سنگل ام دا خو بس دا دا چی پا ڈیزائنز باندی ڈیپینڈ کئی سا ڈیزائنز آلریڈی راش شو سا ڈیزائنز مگا پینٹ سکیچ کری اولی گو.
مہر وای هغه جنکی او خزی چی غواری دا جامو او یا دا کور دا نورو شیانو دا ڈیزائننگ کاروبار شروع کری او یا زیاد خکری باید مارکیٹ تا رسیدلو او خلکو ته خپل پراڈکٹ وړاندی کولو لپاره دا فیس بک او نور جدیدی ٹیکنالوجی نا مرسته حاصل کری.
ما خدا سی کرے او چه زما خو نمبر 1 شوق او بیا گی کی ما سٹڈی مکرا نو ما خدا سی کرے او چه فیس ما تو خدا سی لگے دے چه فیس بک نہ بغیر زما ایڈورٹائزمنٹ کر دے نہ راضی ما چه فیس بک پانی پیج کلا کو او خپ پکچرز ہر سمے اپلوڈ کرنا اگا بیا دی ڈیفرنٹ خل کو تو لگے دل بیا ائی نہ پس ما یو ڈیل وے ایگزیبیشن کو پہ خو کی دلتا نو ائی کیم خلک کافی خبر شورا لوائی غسل اوی دی زما پوسټ کو د پیج پیج ایم لایک کو زما د پیج نه ماته هر څه شروع شوه دي وی خدا سے کولی شی چھ تاسپل ایڈورٹائزمنٹ اوی نیوز پیپرز کی کولی شی کچھ دا خو ایڈورٹائزمنٹ نہ بغیر نکی کی فل والے والے بینرز ان جوڑولی شی ڈسٹریبیوٹ کولی شی پتہ خو فیس بک ٹیل کنوینینٹ تو خو دیر خلق دا سی کچھ اوی بیا میگزینز کی فل ور کی دان سنڈے مانی چکم اس میگزینز رازی دے کیم فل ایڈورٹائزمنٹ ور کی اور بس میگزینز اخبارونا دا سی کی ور کی کو اوی فیس بک پوری نشیت لے او یا وی فل کانٹیکٹ دا سی جو چا سر جو رولی مشی چکم وی دا ڈیزائننگ ہر سکی دا وی تویلی شی چیز منگا دا بزنس لگ اوچت کئی ما تم فیس بک پانی کا سجز راغلی دے بزنس اوچت اوچتے دو دا پارا بیکوز خلق خبری گی نو خلق وم دک میگزین اور دک بینرز ہر سے نا خبر شی مطلب نا سبان دے خسوک نا خبری گی سو پوری شتا سو پورا ویلی نئی نو کو دیف پل لگا اس میگزین تو لی گی سنڈے وانی ویکلی راشی کافی خلق ہے وہی نو خوخ شی بیا تا پوست کی ور صرف پل کانٹیکٹ نمبر ای میل ہر سو کی نو یا زیاد کنوینینٹ پریوزی خلقو تم
دا چی نن سبا د ناویانو سفیشن دے پا اڑای مہر وائی نن سبا زیاد ترا اگدا کمیسونا زیاد خوخی گی او دا گرمی پا موسم کی پا ودونو کی پیکا رنگونا زیاد چلی گی
برائیڈلز کے نن سبا ہم دک لانگ شرٹ کی سونا پوری چھماتا پتا دا دک لانگ شرٹ تی خمزدال and so was summer is still light colors peach gold peach the kashanti colors pakari ki khuzama bridal taraz mein marasi dale the bas tak party wear ki hai ma kam che dekh ja chuda digital side se the khabar ke kho shuru shavi zamun na ulas chair na kho us de ziyad sho aur bridal pa inshallah I hope zara shama kho filhal bhi formal سیمی فارمل ویئر کے مالون سے برائس کلی دے کال الحمد للہ ڈیر زیاد پروفٹ ہو شکے ڈیجیٹل لانس اور امبرائڈریڈ لانس ڈیر زیاد پروفٹ ہو شکے سلا نہیں ڈراغ لکھو سمر اس دن ہوتا کہ لائٹ کلرز دی برائٹ کلرز دی اور سونا جمع تو پتہ دا من سوا چھو سونا ودی میں لاہور اور کراچی کی ٹو لانگ شرٹ دی لا فیشن شارٹ پہ نہ دے راغ لے برائڈلز کے
د مہر نامو چې کلا دا بو پختل د دې په ډیزاینینګ کې زیاتره د دې په خپل سخه خوخي گیټ په جواب کې دا وایي په سل کپڑا د دې کار خلک زیات خوخي نو زکه د دې هم خوخته
او بالکل ما ته خود نمبر 1 دی زیات په بیزی نیو می ډیر ام چې کوم مانه چې زیات سولډ اوټ کیږي دا رو سلک سی اوس خو پکې الحمدلله ډیر زیات خروانه یم شروع کی بلگا کنفیوزڈ ہوا ماں خوب اس پاہ اگر فپل آتی انسان کی فپل ٹیلنٹی دننا چھو سے ڈیزائن کی پرابلم ہی نو اگر بیا مونگا فپل پرنٹر تا ام آئیو چھو دا یو ڈیزائن دا سے جوڑ کے دا شروع کی خوب آگر فپل ڈیزائنز راو لے گل خو اس ازما آلموسٹ ون یئر اشو دی سرا نو اس وقت از فپل ڈیزائنز امو لے گا میا سے نیٹ نا خوخ کما نو اس الحمدللہ زما پاگی کی لکھو اس بلکل زما سپیشل ڈیزائنز روان دی دا ہوئی ڈیزائنز نا دیرا روان ماتا
د مہر نامو چې کلا دا و پختل آیا په خیبر پختونخوا او بیا په خبر کې د هغه جنکو او خوځ لپاره ځای او پرمختګ شته چې غواړي د جامو ډیزاینینګ او یا د کور د ډول سنگار د سیزونو په جوړولو کې راشي په جواب کې دا وایي
بالکل شته نن سبا خو په خیر کې د خو ډیر زیات هغه ڈیزائنز دی ہر قسم اور دیر زیادہ بوتیک سمرا ہوئے تل اور آلموسٹ ٹول ڈیزائنرز مون صرف خیر کی دل تدی آلموسٹ ٹول سونے چھ کراچی کی دی سو نن سبا خسوک نہ کراچی تزیر نہ لاہور تو شاپ تے خبر والا جی ہر سمو سر اویلیبل دی او بالکل سکوپ تھا جن کے پکار ہم دا چراو دی دے ڈیزائننگ تے نن سبا ٹول دمر فیشن آؤٹ لیٹ دی دل تا او دا جن کے نن سبا جن کے خز ٹول نن سبا دا ڈیزائنر ویر خو خی تو خود دیر زیاد تی پکار دی چی دی راو دی ایڈوکیٹ کی نظمونگا دا کے پی کے بنورم اچت شی دیر کافی بوتیکس من ترہ ہوا تل دے کال خود دیر زیاد شو لاس چیر نم راوستی ہو خود دے کال زیاد ایکسپانڈ شو اور ٹول جی نے کے خزے ٹول ڈیزائن ویر تنن سبا زور کئی تل تا خو حال سشتا بس کمی دا دا چی لاہور اور کراچی زیادہ موڈن دا زمونگا سوسائیٹی نا زمونگا خلق لکوتی اغدی پردناک تی سادرو کی گرزی خپل ڈریس دومره شو آف کولی نشي اغوی داسې کلاو ګرځي نه دا اغوی ډریس زیات شو آف کیږي یعنی زموږ هم اغوی نه هېڅ کم نشته ښه مکه ډیزاینز کم چې اغوی اچوي بلکې دا نه مخکې موږ ته ډیزاینز راځي او بس صرف دا ده چې زموږه پړته ده، زموږه کلچر، زموږه سوسایټي د پښتنو داسې ده چې موږ ښه کوټ ښه مزدار ګرځو، هغوی مطلب کلاو ګرځي، ښه ګرځي کلاو ګرځي، خو د هغوی ډریس بیا تو شو کوي بهر پبلک کې، زموږه دننه سوسایټي کې شو کوي. بیا څه خاص کمی نشته.
د مهر نامو چې کله دا وپوښتل د خیبر پښتونخوا د جامو کار یا ډیزاینینګ آیا په نورو ښارونو کې خوښیږي او کنه، په ځواب کې دا وایي
بالکل وا وا، او بلکې هغه ډېر انټرېسټډ دي. دا لاسټ ایئر چې فایز سمی کم ډیزاینز راوستیو، ما خو هغه هم د چترالی ډیزاینز کاپی کړو، او بالکل هغه ته پوسټ کې خاص کر د سواد تا ساده ری چکن دی دا سپینه استعمالی.
ای پی خبری ایجنسی لیکي د پاکستان هر اونۍ یو شمیر جنکۍ دوبۍ ته د کار په بانه سمګل کیږي او رسو د غنجونې د جنسي کاروبار لپاره استعمالېږي. خبری ایجنس ته زنیرا او د هغې د خور شایسته کیسه بیانوي چې د پنجاب د فیصل آباد اوسیدونکي دي. زنیرا په فیصل آباد کې په خپل گاوند کې وي. خزې عائشه په کور کې کار شروع کړ. سو ورځې وروسته ورته هغې وویل چې دا په دوبۍ کې یو بیوټي پارلر لري او دا کولی شي د خپل خور سره دوبۍ ته لاړ شي. نو د دی په پالر کې به کار کوي او خپل کور ته به هم پیسې رالیږي. زنیرا سره د خپل خور د دغه ښځې په مرسته دوبۍ ته لاړه، خو هلته ورته دا معلومه شوه چې دوی به په پالر کې نه بلکې په جنسي کاروبار کې استعمالولی شي. زنیرا او شایسته وایي دوی ډیر کوشش وکړ چې د دغه ځای نه وتښتي، خو کامیاب نه شوې. دوی به په دغه دوران د خپلې کورنۍ سره هم ډیرو لږو خبرو ته پرېښودل کېدې او اکثره به ورته د مرګ دړکې هم ورکل کېدې. زنیرا وایي عائشه په دوبۍ کې د جنسی کاروبار یو اډه چلوي. له پاکستانه اکثر انجونې په نورو نمونو او جالي پاسپورتونو دوبۍ ته بوزي او هلته د خپلو مقاصد لپاره استعمالوي، او کله چې به هم دوی د واپس تک خبره کوله نو هغه باور تویل چې ټوله کورنۍ وي اوجنی کچېره وتختی دي او یای په پاکستان کې چاته حال اووي. زنیرا وایي دوی د ډیرو کوششونو وروسته د هغه ځاینا په تختیدو کې کامیاب شوي، خو د عائشې خاون او لیور یې کور ته راغلل او دای په پخا درې ډزه هم اوشتا. دا وای دوی پولیسو ته هم اووی او عدالت ته هم لاړل. خو د جنکو سمګل کوونکي عائشه او د هغې د خاوند د پولیسو او ډیرو سیاستوالو سره تعلقات دي، نو ځکه پولیس او یا اف آی ای هغوی ته هیڅ نه وایي. زنیرا وایي دوی واپس خو راغلل، خو هر وخت دا فکر کوي چې سمګلران به یې وژني. ای پی لیکي د پاکستان هر اونۍ ګڼ شمېر انجونې دوبۍ ته سمګل کیږي، خو د پاکستان حکومت او امنیتي ادارې د داسې سمګلرانو په نیولو کې ناکام دي. دا وا د دې اونۍ تاندې هیلي خبرونه. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای پامان.
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړه
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلئ.
زموږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي:
00420221120015 00420221120015 00420221030015 00420221120015
او که واړه د خپل کور له ټلیفون په وړیا توګه ټلیفون وکړي، مشمیرې له سان سره وډی کې
00002233
او که انټرنیټ ته لاسرسي لري نو کولی شي موږ سره د سکایپ له لارې هم اړیکه ټینګه کړي.
پته یې ده: مشال رادیو.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
غازی امان الله خان یو ستر انسان و
غازی میرزا علی خان پاکیر پی یو روشن فکر سره
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دوی په ارمانونو پوهېده
دریا خان افریدی د جرګو مرکو سره
غازی سنو بلوچستان خلکو ته سیاسي شعور ور ورکړی
د پښتون قوم دا خوش قسمتي وه چې د باچا خان بابا اسې یو شخصیت ور ورکړ
خان شید مرام داو چې له بولان تر چتراله دا باچی یو شي پښتو دی
ملنجان د پښتنو په درد باندې دردمن شوی دی
د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو ل مشال رډي واوري
د مشال رډيو خبرونه په میډیم ویوز شپږ سوه یوشت او په شارټ ویوز یا لنډو سپو
2110 15000 درې سو شپېته 15000 او سو چلويخت
او د انټرنیټ لاله
مشالډیو.com باندې
پاکي صافي اوریدل شي.